درنو وريدون کو سلام نن یک شنبه د اقربیا لړم میشتي اتوشتمه نیټه او هم د ډول د نومبر 19 نیټه ده روانه نیم ستا خبری مجله چې زه همایون هیوا دی وړاندې کوم. پهلی په لندو خبرونو کو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسار کړل شویو کنټینرو د لیږد بهیر پیل شي. خانجانه لکوزی پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کنټینرونه چې په ممنوعال لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعال لیست کې نه دي هغه به راوځي، او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کنټینرو د لیږد بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر دریمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل، خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وایي په هاګ کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کیوپریس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانجمن شوي. پرون په خپله ایکس شبکه کې ویلي د کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوی ښاغلی عمر د حق د کنفرانس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یوه غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني دغه اژانس د بهرنیو چارو وزارت په وینا زیاته کړې چې د جرمني حکومت له مخې د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او دته جرمني ویزه نه ده ورکړې. په خپل عبدالباري عمر پرون په خپله ایک شبکه کې لیکلي چې اروپا ته د سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره کتلي چې تصاویر به وروسته خپره شي. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یوه اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې 1400 ته رسېږي په یوه سرپټي ځای کې راټولې شوې وې چې ویل یې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه
طالبان د خپل تیار تاریخ په تکرار سره نه یوازي د بشري حقوقو لکر خو وختي بلکې نړۍ ته خپل تیار او له تاریخوالي تک اقدامات اعلان کړي او د خزو پوړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه د استعمالوي.
تر دې مخکې تیر پنځ شنبه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یو معترض افغان میرمنې پریسا زاده د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې وه. طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې پریسا زاده تیره سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقي او د رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان نه دي خوشي کړي. مصر پرون یک شنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو ملاتړ کاوه د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي ده د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او په وینا یې له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یوه ښوونځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلۍ تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلۍ ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسی دا غسی ده چې یوازې آزاد رسنۍ باید د ملي راډیو تلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته د لیک د استول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف کې د پوځ ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو لاریون وکړ. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی اسم خبرونه چلی رښ ساته د رادیو لاله اوریدل شي او هم د ډول ک انټرنیټ ته لاسرسي لري. نو ازادي رادیو ټکی کام زموږ د وی پانی ادرس ته اوس هم راپورنه. د افغانستان خبريالانو مرکز وای په افغانستان کې پر ازادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوی. دغه بنسټ په خپل شپږمیاشتنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سره ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوی. ځینې بنسټونه وای په افغانستان کې د ازادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې خودل کېږي زیات کړ کې چنده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا ای اف جی سی وای په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سی ویدي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاری محتوا هم بدله سوې او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیات سی ویدي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه، بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم پوښتي طالبانو په خپل څه باندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنیو ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بعد مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د خبريالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبريالانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبريالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبريالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبريالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پر مختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو .com
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی د طالبانو د حکومت عمومي بخنه دروغ بلل شوې او دا شوې چې پخواني سرتیري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د عالمه خې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوځي افسر سید ظاهر هاشمی وایي
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غورزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستی لیک لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجې، سپکاوي او وژلو درول دي.
و موږ غوښتل چې د دې دعوې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعا رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنیږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا څلوېښت ورځې وروسته له هم ځینې زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یا ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمند شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلاتورو سه هم یو شمیر زلزله ځپلي له ډیرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل:
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي. دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفی کلی یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
هغه کورونه چې د هرات محلي ادارې د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه یې ترسره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي، خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا مهال ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 1 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډیر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پوځ د ملاتړو او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو لاریون وشو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټ الوتکو ته اړتیا لرو نه ورزشي سټډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، عمدتاً د اوکراین په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو: موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو، نه ورزشي سټډیوم ته، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل.
So I organize more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په ځبان د سلو خارونو کې لاریون تنظیم کړل چې د اوکراین پوسټ مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزی بودیجه کې باید نومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پاوست ته ډېری نوري پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا د غلارینوالو کې چې عمدتاً په پلازمینه کیف کې تنظیم شوي وو غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پاوز ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړې دي. د اوکراین پاوز پرون په ویلامه کې ویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بی پیلوټه 8 الوتکو له ډلې نه وستې د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي د غوالوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې و چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنهیف کې د بلاروس پولې ته څیرمه دوه نور مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار هم بی پیلوټه الوتکو حمله کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسیې ریا خبری اجانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارج دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملین د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
د امریکا د سوریه انسټیټیوټ د افغانستان پر اقتصادي وضعیت یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې په افغانستان کې د ثبات نشیلیدل کیږي، لدی کبل چې بشری مرستې په کمی دودي، په دې هیواد کې یو اربیا بحران تازه کیږي. په دې شننه کې وړاندې راغلي له څه باندې دو کلونو راهیسې په افغانستان کې طالبان واک بندي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی او تر نورو بېوزلو هیوادونو زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. په تیر یو کال کې وضعیت تر یوه حده ښه شوی، خو له بده مرخه اقتصادي شرایط خرابې شي او تر یوه حده ښه شوی اقتصاد بیا مخ په ځوړ دی. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ پر اساس په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نفوس وده په زیاتېدو ده، ورسره پاکستان سلګونه زره افغانان له خپلې خاورې باسي. دا په داسې حال کې ده چې بیروزګاري او په پراخه پیمانه بېوزدي دومره ډېره ده چې اکثره افغانان لا هم د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي اړتیاو د برابرولو وس نه لري. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په شننه کې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت د بندیز په تړه ویل شوی چې له دې درکه افغان کارپنګرو د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کول، چې د بندیز له کبله عاید سباندې 1 میلیارد ډالر ته راښته شوی او دا په داسې حال کې چې هیڅ متبادل ورنه کړل شو. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په وینا دا به د افغان کارپنګرو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. په همدې منځ کې له پاکستان څخه افغانستان ته د څلور لکه افغان کډوالو ستنول به د دغه هیواد ستونزې لا ډېرې کړي، ځکه چې دا کسان په ډېر نامناسب وخت کې ایستل کیږي. د دغه انسټیټیوټ په شننه کې راغلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون مخه نیول شوې چې طالبان ورته خوشاله دي، ځکه چې د جنسونو بیې ورسره ټیټې شوې، خو حقیقت دا دی چې دا ښه خبر نه دی، ځکه چې له دې سره به په مجموع کې د اقتصاد ارزښت ټیټ او بیروزګاری لا ډېره او د حکومت عاید کم شي. پر دې سربیره د افغانستان صادرات په کمیدو دي، مثلا کله چې پاکستان د انرژي له کمواله سره مخامخ وو او په نړۍ کې د سکرو بیا لوړوه، له افغانستان څخه په پراخه پیمانه سکاره وارد کړل، خو اوس داسې ښکاري چې په نړیوالو بازارونو کې د بیو د بدلون له کبله وضعیت بدل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ پر اساس طالبانو د خپل حکومت په لومړیو دوه کلونو کې د مالیو په ټولولو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو که اقتصاد په ټپه ولاړ وي په عوایدو کې دا وده کمی شي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لسګونه زره افغانانو ته په لویدیځو هیوادونو کې پناه ورکړل شوه او لا هم لسګونه زره نور افغانان د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دې ته انتظار دي چې لویدیځو هیوادونو ته یوړل شي. خو په دې منځ کې ګنشبیر افغان کډوال په کوربه هیوادونو کې د زائد نشټوالي لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې له دوه کلونو راهیسې په هوټلونو یا موقتی ځایونو کې اوسي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې سلګونه افغان کډوال د بریتانیا په یو پوځي اډه کې میشتي، خو د کابینې غړي لا هم وایي چې دغو کډوالو ته د نویو کورونو د جوړولو پلان لري. ورسپانه لیکي چې د حکومت له لوري په وخت کډوالو ته د سرپناه نور کول غندل شوی او د ل کډوالو سره خیانت بلل شوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا دفاع وزارت هڅه کوي چې 3000 نور افغانان چې په خواهی په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره همکاري کړي له پاکستان څخه بریتانیا ته انتقال کړي.
په غزنی کې یو کس هله دیار لسو کلونو نشي کولو څخه ورسته اوس نشه پرېخي. دای په دې باور دی چې نشیان خپل میرمن او اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ لنشي پرته د ژوند ډیر شیان للا سور کوي. دی وایي ډیرې ځوانان د زینو نه خالو لامل نه شو ته مخه کوي چې دا د هغوی غلط فهمي او خامخیالي ده. نور حال پر راپور کې
شاوخوا څلوېش کلن فخر الدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسیدونکی دی. دای د څلورو لونو او یو زوی پلار دی. دای وای شاوخوا در لسکالې نشو وکړه چې سخت کړهونو ژوند دې تیر کړ.
اول من انشاء الله چرسه شروع سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسې تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درې درې نیم کال په تریاک کې ولیدم. بیا دغه سی پاز په پودر راخته سم پودر تقریبا وک کال و نیم کال دا ما سي دغه نشه نشه دي. بیا پسې اله اله په د اخر کې دا شیشه کې ولیدم تقریبا لسکاله دوه لسکاله دی لسکاله په دغه نشه کې تیر میکو.
فخر الدین لکلونو را په دی خوا په یو زړاو خټینه خونه کې لخپل شدی او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په یود په پوري ز کانګریټ سپین رنګ ودانی کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو ورسته وس نشپری شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځې د لیدای فخر الدین کې سکوي چې یو څوک را د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشپریږم او کور تر راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي مواد مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشنه بود په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوی د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خټړي.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی چای پورونه او کڑکۍ بخملی پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخر الدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي په ټولنه کې قدر اوس یو خلک ورته د انسانانو په سترګو وګوري. د زیاته ویډیو راي ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یاځینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب د خدای سي درکړي ده تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب لیک تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سرتون پریشانو بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخر الدین په دې باور دی چې نشيان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ لا نشي پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. د وای ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د غلط فهمو او خام خیالي ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دخته کې دوه لامل کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو ته خوښ کړ ټولنیز شبکې کاروي نو په ایکس فیسبوک او هم د ډول انستګرام کې زموږ پانه تعقیبولای شي. په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ لاغورسته چې پانه خوښي او هم دا ډول تعقیب کړئ نو هغه راپورونه او خبرونه چې د رادیو لارې خبرېږي کوای شي د دې پاڼو لارې هم تاسو ته ورسیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدللہ حضرت آزادی راجو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدار دي سونه ماجرین در پدار اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس دې خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ رادیو د ټول کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندې به اس ورور لري ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي موږ سامانونه ګرځول کیږي موږ ریکارډونه لرو ریکارډونه راسته ایستل کیږي ورور پیسې په نه کار سخصب کیږي ورور.
السلام علیکم خان محمد يم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخر یو کې دا کوم بد چلنج دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال به ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمی کې کارونه رنگ نه کوي د ملک راو نه باسي دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده